द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ಗ್ರಾನುವಿಗಿಂತು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ನ ದಶೋರ್ವಸ್ ಟಾಲ್ ದುಸರ ದ್ರಿವಿಷ್ಟಮ್ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿ ಸಿಂದಿಷ್ಟ ಮರಿ ಸದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿ ವಾ ಪದಿಯ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನೆ ಕಿ ದಸ್ತ ಜಮಾವ ಜಲಿ ಲಕಲಿ ವಾಯಂ ಔ ಅವಲ ಸ್ತಾ ಸುಪಾಮ ರಾ ಗರ್ದು ಮಾ ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರ ನು ಸರ್ಟಕ ಉತಾ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದ ಪೈಸೊ ಬದಲವುನ್ ಕಿ ಇತಿಹಾದಿಯ ವಾಯಿ ಉಡಾನ್ ದಿ ಚಿ ಇತಿಹಾದಿ ಪ ಮುಲ್ಕ್ ಕಿ ದ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಗೈರ್ ಯಕೀನಿ ಸೂರತ ಹಾಲ್ ಖತ್ಮ ಲಪಾರ ದ ಡಾಲರ್ ಕೀಮತ್ ಪಜಾ ಉದ್ರವಲಿಯು اس یہ کا فیصلہ بیر توا غستا او اعلان یو کړی چې دی به هم د نړیوال پرانست مارکیټ په بیا ډالر اخلي او خرڅوي افغان نړیوال بانک ویلي چې په پاکستان کې تیر کال د راغلي په شکالي بارانونو او سیلاب له کبله شپېته لکه خلک ته خوراکي عدم تحفظ ښکار شوي دي د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ارینا امیری وایي امریکا په افغانستان کې د هغو وکیلانو سره ولاړه ده چې د طالبانو فعالیتونه په یوه شپه کې پاک کړل او امریکا یوکرین ته د روس په ضد جدید ټینکونه ورکوي پولینډ هم ویلي دوی به هم د جرمني جوړ ټینکونه یوکرین ته ورکوي چې د روس په ضد روانه مبارزه کې د یوکرین مرستې وکړي شي سرته کې تاسو اورېدل او اوس د خبرونو تفصیل ته په پاکستان کې د پیسو بدلونکو اتحادیه وایي غاندي چې اتحادیه په ملک کې د اقتصادي غیر یقیني صورت حال ختمولو لپاره د ډالر قیمت په ځای ودرولې وو اوس یې هغه فیصله بیرته واغسته او اعلان یې وکړو چې دوی به هم د پرانست مارکیټ په بیا ډالر اخلي او خرڅوي خو اقتصاد پوهان وایي که څه هم د دغې فیصلې سره به درېیم غیر قانونه مارکیټ ختم شي خو دا د نړیوالې مالیاتي ادارې شرط هم و چې ډالر دې په مصنوعي توګه ونه درول شي پرانست دې پرې خودل شي اتحادی مرستیال مشر ظفر پراچا ویو ډیو ته ویلي چې دوی د ملکی اقتصاد او مارکیټ د خوالی لپاره د ډالر قیمت په یو ځای ټاکلی یا فکس کړی وو خو په دغه مهال په مارکیټ کې یو غیر قانونه درې مارکیټ جوړ شوی وو دوی د هغه درې مارکیټ ختمولو لپاره ډالر د خلاص مارکیټ به تر اوسه غزیا تکړه د اتحادیه نه به په ټاکلي ارزانه بیا ډالر اغستل کېده او په درېیم غیر قانونه مارکیټ کې به په ګرانه بیا خرڅول کېدو چې لامل یې په مارکیټ کې د ډالر کمی هم جوړ شوی وو نوموړي وینا ده چې د نن نه به دوی ډالر د یو سل پنځه پنځوس روپو نه یو سل اووه پنځوس روپو پورې اغستل خرڅول کوي چې د پاکستان اقتصادي مشکل راکم کړي او د انټر بینک مارکیټ د قیمت سره د دوی هیڅ کار نشته چې پسو خرڅول او اغستل کوي نړیوال بینک ویلی چې په پاکستان کې تیر کال د راغلي په شکالي بارانونو او سیلاب له کبله شپېته لکه خلک د خوراکي عدم تحفظ کار شوي دي د اقتصادي او خوراکي چارو ماهرین په هیواد کې د غذایی عدم تحفظ ستونزې علت وروستۍ سیلابونه او د هیواد کمزور اقتصاد ثبوته کوي او وایي د اندازو تر مخه په دې وروستیو کې د سیلاب او بد اقتصادي وضعیت له امله پاکستان کې پنځلس لکه خلک بېروزګاره شوي او شاوخوا درې کروڑ خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې تللي دي د خوراکي او مالیاتي تحفظ ماهرین وایي پاکستان کې به اوس د فصلونو داسې تخمونو کر په کار وي چې د موسمي بدلون سختۍ زغمل شي او پیداوار زیات ورکوي د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری وایي امریکا په افغانستان کې د هغو وکیلانو سره ولاړه ده چې د طالبانو فعالیتونه په یوه شپه کې پاک کړل رینا امیری نن په خپل ټویټر پاڼه په دوه پر لپسې ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې قاضیان له منځه تللي څارنوالان له کار ایستل شوي او وکیلان ګواښول شوي دي د وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د هغو افغان قاضیانو وکیلانو او څارنوالانو تر څنګ ولاړ یو چې کار او فعالیت یې د قانون حاکمیت ته وده ورکوي او د طالبانو لخوا په شپه کې پاک شوي دي محکمې له منځه وړل شوي قاضیان د دندو لرې کړی شوي څارنوالان او مدافع وکیلان هم د دندو لرې کړی شوي دي میرمن امیری ویلي چې افغانان د یو خپلواکو بېطرف عدالتي سیستم مستحق دي چې پکې مسلکي کارکوونکي د ښځو په ګډون د عزت امنیت او درناوي سره خپلې دندې ترسره کړي شي طالبان افغانستان کې بیا وخت د رسیدلو وروسته ښځینه قاضیانې په کور کینولی او هم یې د مدافع وکیلانو فعالیتونه محدود کړی دي یو شمېر مدافع وکیلان چې سم په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ لاندې کار کوي خپل دندو ته اندېښمن دي او امریکا یوکرین ته د روس په ضد جدید ټینکونه ورکوي پولینډ هم ویلي دوی به هم د جرمني جوړ ټینکونه یوکرین ته ورکوي چې د روس په ضد روانه مبارزه کې د یوکرین مرستې وکړي شي امریکایي میډیا وایي د صدر بایډن انتظامیه به امکان دی چې نن M1 ابراهیم ټینکونو یوکرين ته د استولو رسمي پریکړه وکړي. د امریکا دغه فیصله د جرمني سره شوی یوکرين ته د ټینکونو لیګل پاړه د یو سفارتي جوړجاړي برخه ده چې په لومړي ځل د امریکا وال سټریټ جرنل نومي مجلې خبره کړې وه. په دغه رپورت کې د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوی دي چې امریکا غواړي یوکرين ته د 150 نه زیات M1 ابراهیم ټینکونه ولیږي. امریکایي چارواکي وی چې دغه فیصله کره معلومات لري. وی او ای ته د نهي پورز ویلي صدارتي ماڼۍ او وایټ هاوس کې په دغه فیصله کار روان دي، خو وای په دې به لږ وخت ولګي چې یوکرين دغه ټینکونه د روس په ضد د جنگ سنگر ته بوزي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. پاکستان کې د نن نه د خارجي کرنسو په قدر د ټاکنې حکومتي بندیز یا کیپ ختم شوه دی. د دې غوښتنه د پاکستان د کرنسي ایکسچینج کمپنیانو کړې وه. د ګولډ کرنسي ایکسچینج مینیجر امجد خان دی وته وای کله چې د خارجي کرنسو بیا بانک کې یو شان او په آزاد منډهای کې بل شان وي، نو دې سره د تجارت سره سره د خارج نه په رالېګل شوو پیسو هم منفی اثر غورځيږي. د صرافه اسوسییشن صدر محمد نصیر بیا وای دا وخت انټر بینک کې د یو ډالر بیا 210 ټاکل شوی دا، خو آزاد مارکیټ کې د 250 پورې ډالر خرڅیږي. اقتصاد پوهان وای د کیپ ختمېدو سره به وسته خارجي کرنسو قدر خپل اصلي ځای ته راشي. نور تفصیل په د دې خبريال متصر شه په دې ریپورت کې راکړي.
د ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن اف پاکستان چیئرمین ملک بوستان د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی نن په ډومبای ورځ آزاد منډهای کې د امریکایي ډالر تجارت په 243 روپۍ کېږي، کم چې د تیر ورځې مقابله کې 0.39% کمې ده. دلته پیښور کې د کرنسۍ کاروبار سره تړلی هم دریز لري چې کله د خارجي کرنسۍ د قیمت ټاکنه حکومت کوي، نو دې سره د تجارت ترڅنګ د خارجي هیوادونو پرالي ګلو پیسو هم فرق ګرځيږي. لکه د صرافه کرنسي ایکسچینج مینیجر امجد خان چې دی وتا وای
2 بلین نه اغا سمثینګ لايك چې د سې دې چې 500-600 میلیون تر اغلې دي. لکه اغه ډیر زیات افیکټینګ زکه چې مونږه اغه تا اغه انټر بینک ریټ ورکو چې اغه 231 باندې والا اړه دي. آی ایم ایف هم وی چې تاسو ارتفیشل دا چې کم تاسو درولې دي، نو دا تاسو چې کم نه کنه دا ګیپ دوم نه غټته چې دا د اکونومي لپاره خدا ګیپ هم ټول نه زیات دغه دي. نو چې دا ګیپ د دی او د اوپن مارکیټ ګیپ کم شي، خلک اتوماتیکلی چې کوم څنګه لیګل چینل تراشي.
وای د خارجي کرنسو په تجارت هم لکه د نورو د طلب او رسد قانون عملی کیږي. د ډالر قیمت هاغه وخت آزاد منډهای کې سیوا شي کله چې هیواد کې سیاسي اړې غړې وي. هر څوک هڅه کوي چې ډالر واخلي نو رسد کم شي او بیې جګ شي. وای که حکومت دا په مصنوعي طریقه اوتړي نو د ګټه په ځای تاوان کوي. بل پلو تر کرنسي تاجران وای زمونږ اکثره خلک په خصوصي توګه خلیجی ملکونو او سعودي عرب کې میشته پاکستانیان د بینک په ځای د حوالو په ذریعه پیسې کورونو ته رالیږي. دا غي لوی علت د حکومت او پرانیست منډهای کې د بایو فرق ته لکه د صرافه اسوسییشن صدر محمد نصیر چې وای
فرق ډیر زیات دی. 230-231 باندې چې دی دا انټر بینک دی او تقریبا 255 پورته چې دی دا اوپن مارکیټ چلیږي. خو د دې لپاره رولز زادي چې کم ریمیټنس راځي هغه خلکو تم بیا د دې ریټ کم ملاويږي، نو حکومت ته هغه فایده کیږي. خو اوپن مارکیټ کې به دا فایده نشته ځکه چې موږ د اوپن مارکیټ په نرخ باندې لو به چې امپورټ ایکسپورټ د بار بینک ته واپس جمعو نو په ډیفرنس پکې ډیر زیات راځي.
وای بینکونه یو خو په هغه نرخ پیسې نه ورکوي په کم چې حواله والا ورکوي، بل د حواله پیسې ډیر زر تر لاسه شي. زیاتای کو حکومت د حوالو نظام ته اسانتیاوی ورکړي، دای ته قانوني تحفظ تر لاسه شو، نو دای هم د بینکونو غونډه ګټه حکومت ته ورکول شي. اقتصاد پوهان نظر لري پاکستان کې بوز د خارجي کرنسو د فکس بایو یا کیپ په ختمېدو ډالر خپل اصلي قیمت ته راشي، چې ورسره به بانکونو او تجارتي ادارو کې کاروبار کې هم اسانتیاوي ترلاسه شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. ورلد بینک ویلی چې په پاکستان کې تیر کال دراغلي په شکال بارانونو او سیلاب لکبلا شپېته لکه خلک د خوراک عدم تحفظ ښکار شوې دي. د اقتصاد او د خوراک د چارو ماهرین په ملک کې د غذایی عدم تحفظ ستونزې علت وروستي سیلابونه او د ملک کمزور اقتصاد ښایي. او وای د اندازو تر مخه په دې وروستو کې د سیلاب او بد اقتصادي وضعیت له امله پاکستان کې 15 لکه خلک بیروزګار شوي دي او شاوخوا 3 کروڑه خلک د غریبۍ تر کرخې لاندې تللي دي. د خوراک او ماحولیاتي تحفظ ماهرین وای پاکستان کې به وس د فصلونو داسې تخمونه پکاروي چې وکړل شي چې د موسمي بدلون سختې زغملې شي او پیداوار زیات ورکړي. د اسلام آباد نه په دې خبريال ارشد حسین تفصيلي رپورټ راکړي.
نړیوال بینک د غذایی تحفظ په اړه جاری کړی خپل تازه رپورت کې ویلي چې د سیلاب په نتیجه کې په سوونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی او په لکونو څاروي مړه شوي دي او داسې په 9.4 میلیونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. د نړیوال بینک لخوا د جاری کړی شو شمیرو تر مخه د دې ترڅنګ د خوراکي شیانو په بیو کې هم اضافه شوې ده او رپورت زیاتوي چې کال 2021 اکتوبر کې د پاکستان دننه د خوراکي توکو د ګرانۍ کچا 8.3% وه، کومه چې کال 2022 مارچ میاشت کې 15.3% ته وخته. خو رپورټ زیاتوي چې د روستي سیلابونو له کبله د سپتمبر په میاشت کې د خوراکي شیانو د ګرانۍ کچا تر 1.8% پورې ورسېده. د مالی او اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیوا سر خبرو کې وایي د پاکستان حکومت چې په دې روستو کې د سیلاب او نورو علتونو له کبله په درآمداتو کم بندیز لګولې دي، د هغې بلا د هیواد پیداواری ودا کمیگی.
ہمارے مزدور ہیں، ان کی بے روزگاری میں تقریباً 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو ورلڈ بینک سے تقریباً 2 لاکھ.
هغه وای زمنګ د اندازو تر مخه دا وخت د سیلاب او اقتصادی ستونزو لکبل هیواد کې نږدې 15 لاکھ خلک بے روزگار شوي دي او 2 کروڑ خلک د غربت د کرخې لاندې تللي دي، یعنی په پاکستان کې د بے روزګارۍ کچا 10% ته رسیدلې ده او دغه شانتي د غریبۍ کچا د 10% نه هم اوړېدلې ده. نړیوال بینک د پاکستان دننه په ګرانۍ کې د اضافه د رجحان تر شا لوی وجه په مجموعي توګه جنوبی ایشیا کې ماحولیاتي او موسمي عوامل، د زرې مبادلې په ذخیره کې کمی او د ځایي کرنسیانو غورځېدونکې قدر ښودلې دي. ښکاره دی چې په پاکستان کې تیر کال د راغلي سیلابونو له کبله په سند او بلوچستان صوبو کې د صحت او د تعلیم د مرکزونو په ګډون بنیادي ځاندرې ته هم سخت نقصان رسېدلې دي او دغه سیمو کې نږدې 3 کروڑ او 1.5 لاکھ خلک ځپل شوي دي او د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو له امله د هیواد اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان هم رسېدلی دی. د پېښور د زری پوهنتون د خوراکي تحفظ د چارو ماهر پروفیسر محمد ایوب ډیوته وای د سیلاب اوبه زهرجنې وي چې له کبله د کر کروندې د ځمکو پیداواري صلاحیت متاثره کیږي.
په خیال کې کنه د فروری کې د فصلونه یا د جنوري اند کې د ګروت شروع کیږي، کته چې د ګروت پوره نه کیږي کنه نو بیا به هغه پلانټس نه دي، هغه هم وړي، هغه کې به فروټ هم نه کیږي، هغه غنم دي. اګریکلچر پوینټ آف ویو سره به موږ له داسې ورایټي بوز ډیولپ کول پکاري کنه چې دا د انوایرمنټ سره کم از کم انوایرمنټ فرندلی.
ښکاره دی چې پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د هیواد د مرکزي بینک سره د بهر ملکی زر مبادلې ذخیره 4.6 ارب ډالر پاتې شوې ده او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان روپې په پرله پسې توګه د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل قدر بیلی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د اپریل په میاشت کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز په داسې وخت کې شوی چې الیکشن کمیشن په یو بل فیصله کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی درې څلوېښت نور غړي هم ډی نوټیفای کړي دي. د سیړونکو وینا ده کچري د الیکشن کمیشن د ټاکنو کولو فیصله په عدالت کې چیلنج کړی شوه، نو عدالت په یو وخت د ټاکنو فیصله کولی شي. بلخوا ته د آئینی ادارو پر ضد د تشدد او د خلکو د احساساتو د پارولو په تور د تحریک انصاف مشر فواد چودھری نیول شوی دی چې د اسلام آباد پولیسو تر مخه د مقدمې په اړه د قانون تر مخه ګامونه اخیستل کیږي، خو تحریک انصاف د فواد چودھری نیول په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی دی. د اسلام آباد نه پی د ډیوه خبریال رابیا پیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دوو صوبو گورنرانو ته لیکلي چې د انتخابات د اپریل د 13مې نیټې مخکې وکړي. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14مه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جنوري په 18مه نیټه ماته کړې سوې وه. د پاکستان د قانون جوړونې او شفافیت انسټیټیوټ یا پلډټ مشر احمد بلال محبوب ویوای ډیوا سره خبرو کې وایي د پاکستان د آئین تر مخه الیکشن کمیشن ته به په نوي ورځو کې ټاکنې کول وی. کچری څوک دغه ټاکنې ودرولو دپاره عدالت ته ولاړ سي او اندېښنې څرګندې کړي چې د دوو اسمبلی ټاکنې اوس او د درې اسمبلی وروسته کول څخه اساسي ستونزې رامنځته کېدای سي، نو امکانات شته عدالت پریکړه وکړي چې ټاکنې باید په ټوله هیواد کې پر یو وخت وکړي سي. بل پلو ته الیکشن کمیشن په یو بل پریکړه کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی درو څلوېښت نور غړي هم ډی نوټیفای کړي دي. د تحریک انصاف غړي عامر ډوګر الیکشن کمیشن ته خواست کړی وو چې د دوی د ګوند دغه غړي استعفاګانې واپس اخیستل غواړي او الیکشن کمیشن دي دوی نه ډی نوټیفای کوي. د الیکشن کمیشن پخوانی سکتر قمر دلشاد وایي د آئین د آرټیکل څلور شپېته تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر له اړخه چې کله استعفاګانې منظورې سي او الیکشن کمیشن ته ولېږل سي، نو الیکشن کمیشن خپل په کچه د استعفاګانو پخلی نسي کولی. د صوبایي اسمبلیو ماتېدو وروسته خیبر پښتونخوا کې اعظم خان نگران وزیر اعلی ټاکل سوی وو، خو د پنجاب پر نگران اعلی وزیر د حکومت او مخالفو ګوندونو د سلا نه کېدو له امله الیکشن کمیشن د مخالفو ګوندونو د مشر حمزه شهباز لاړخه نامزد سوی کاندید محسن رضا نقوی د نگران اعلی وزیر په توګه وټاکوم. البته تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه هم رد کړې وه او فواد چودھری تېره شپه لاهور کې مطبوعات سره خبرو کې ویلي وو الیکشن کمیشن ته یو فون کیږي او الیکشن کمیشنر یې د یو کلرک په رنګ لاسلیک کړي. نوموړي دا هم ویلي وو کچري ورسره زیاتوب لړۍ روانه وه، نو الیکشن کمیشن د هغه غړي او د هغوی کورنۍ بیا هم مخه کوي. د دغه دړکو وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټري عمر حمید په شکایت فواد چودھری خلاف د اسلام آباد کوهیسار پولیس سټیشن کې ایف آئی آر درج کړی سوی او فواد چودھری په لاهور کې خپل د کور څخه نیول سوی و. د اسلام آباد د پولیسو لخوا په جاري سوي بیان کې ویل سوي چې فواد چودھری د آئینی ادارو په ضد د تشدد او د خلکو احساساتو د پارولو هڅه کړې ده. د مقدمې په اړه د قانون تر مخه ګامونه اخیستل کیږي. بل اړخ ته تحریک انصاف د فواد چودھری گرفتاری غیر آئینی او غیر جمهوری ګرځولې او په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنیو لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د نهه اسې شنبې په ورځ ویلي چې حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د و اربا ډالرو د پور نه همي بیا کتنې پوره کولو ته تیار دی. اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا په وخت وزیر اعظم د ملګري هیوادونو نوم اغیستلو بغیر وویل، مونږ ته د هر اړخ نه دا واضح پیغام راکړی شوی دی چې مونږ د پاکستان سره یو او د پاکستان ولس به یوازې نه پرېږدو، خو تاسو ته به د آی ایم ایف پروګرام پوره کول وي. سیډونکی وای پاکستان چې دا وخت کم سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی، نو د هیواد اقتصاد د سکوت نه بچ کولو لپاره ورسره د آی ایم ایف شرطونه د منلو نه علاوه بل هیڅ لار نشته ده. خو زیاتې آی ایم ایف ډله به وسهله پاکستان ته راځي چې دوی ړومبي شرطونه پوره کولو لپاره عملی اقدامات پورته کړي. تفصیلی رپورٹ پہ تدیبا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه راکړي.
په اسلام آباد کې د ځوانانو لپاره د قرضی سکیم پیلولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم د بیا کتنې بشپړ کولو لپاره د حکومت هیله تکرار کړه او وی ویل،
آی ایم ایف کو ہم نے بڑا واضح پیغام دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نائنتھ ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں.
مونگ آئی ایم ایف ته یو واضح پیغام ورکړو چې مونږ غواړو چې نه هم بیا کتنه بشپړ کړو، مونږ چمتو یو او غواړو چې د غوښتنو بشپړ کولو لپاره سرکینو او خبرې وکړو او پاکستان په وړاندې ولاړ شي. ولې چې مونږ تدخی او غسنا دا واضح پیغام راکړی شوی چې مونږ پاکستان سره یو او د پاکستان ولس په یوازې پرې نکړو، خو تاسو ته به دا یو پروګرام پوره کول وي. سیړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی، نو هیواد د اقتصادي سکوت نه بچ کولو لپاره ورسره د ایم ایف شرطونه پوره کولو پرته بل څه لار نشته. خو زیاتوي چې د نه د بیا کتنې لپاره راتلو نه مخکې پاکستان ته به د دوی شرطونه منلو لپاره عملی ګامونه اخیستل وي، چې پکې ټیکس آمدن سیوا کول، د بجلی ګیس بیه زیاتول، په پیټرولو محصول زیاتول او د ډالر بیا پرانستې مارکیټ ته پرېښودل شامل دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیړون کې زیشان حیدر اویل،
سعودیوں نے بھی کہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں جن پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ دے شوڈ کم ٹو فاسٹر ڈو واٹ آئی ایم ایف از وانٹنگ.
سعودی عرب اور نورو دوست ہیوادونا پچا چ پاکستان ملا تڑلا ہغوی پ صفا ٹوک کی پاکستان تا ویلی چھ دا آئی ایم ایف شرطونا اومنی او دا شان پاکستان سر دا آئی ایم ایف شرطونا منلو بل سلار نہ د پاتے. زیشان حیدر اویل وزیر اعظم پ ڈاگ کڑا چھ دوی تب اوس دا ہر س کول وی او زیات کڑا حکومت سر د غیر ملکی زر مبادله ذخیره سده پاسا سلور ارب ډالر پاتې شوی او حالات ډیر سنگین دي. نو موړی اویل د دې اقداماتو نه به حکومتي ګوندونو ته سیاسي نقصان ضرور وي، خو ورسره بل سلار هم نه ده پاتې. د پاکستان د مرکزی بینک گورنر ویلي څنګه چې د آی ایم ایف پروګرام بحال شي، نو د بهر څخه به ډالر راتلل پیل شي او دې سره به د زر مبادله په ذخیره روان فشار هم راکم شي او د ډالر بیه به هم په کابو کې راشي. خبریال او سیڑون کے مہتا بہتر وائی حیوات دا اقتصادی سکوت نہ بچ کولو لپارا دا مشکل فیصلو کولو وقت راغلے دے او پاکستان کا چریدہ یہ میں پروگرام بحال نکڑو نو نتیجے بھائی خطرناکی بھی. وی او اے ڈیوا سر خبروں کے دنو مغڑی ویناوا،
اگر بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، ٹیکسز نہیں لگیں گے، مہنگائی ہوگی، لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو یہ 60-70% میں بھی انفلیشن جا سکتی ہے. دا
آئی ایم ایف شرطنا منلو سرا بگرانی سیواشی حک حیوات سکوت وکړو، نو گرانی به بیا د موجوده 13 یا 15% نه 80% پورې تلل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
قانون پوهان وای د نقیب مسجد په وجنا تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار چې عدالت د نورو ملزمانو سره بری کړی دی، دا په دغه قضیه کې د کمزوري تفتیش سرګندونه کوي او خای چې په دې کې تضادات وو او عدالت د تضاداتو ګټه ملزم ته ورکوي او بری کوي. ډان ورسپانی نن په دغه فیصله اداري لیکلی ده او د پاکستان د عدالتي نظام ته د دننه خراب ویلی دي چې د عدالتي نظام خرابي او د انصاف نه ترلاسه کېدو سرګندونه کوي. نور تفصیل په دې خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکړي.
قانون پوها صلاح الدین گنڈاپور وای عدالتی لیکلی فیصلے ویلی دا پدغه قضیه کې ډیر کمزور تفشیش شوه دی شپېته گواهان پکې اخودی شوی وو او د قتل په قضیه کې چې تفتیش کمزوري وی او گواهان پکې زیات وی نو تضادات پیدا کیږي
دیس ریډینګ اف ایویډنس شتا پکې کنه کا های کورټ کې کریمینل ایکوئټل اپیل تل خو وکیل دو دغه کو او درې دو نو دا بسټیسټ
د نقیم مسید وکیل او کورنۍ ویلی د راو انور او هغه سره د بری شوی نورو د بری کېدو د فیصله پرضد به های کورٹ تزی او حل تب یہ چیلنج کوي د خیبر پختونخوا د پولیسو په خوانی مرستیال مشر رحمت خان مسید وای د دې قضیه په اول سر کې پلټنې سم روانې وي خو بیا داسې ښکار شو چې گواهان شاته شو خای دا قضیه په عدالت کې په سمتوګه وړاندې نشوه او راو انور پکې بری کړې شو
نو کورٹ عدالت سوغت ګوري چې په مشل باندې په ورکار باندې شری شي نو پراپرلی اشه اوسې بیا هغه کوي بس بیا په دا وجوهاتو چې شاید دا ایټی سی کورٹ سره هغه نه درشنا مطمئن نو
د نقیب مسید وکیل صلاح الدین پاور د فیصلې ورسته وی وی ډیو ته ویلی وو د پولیس زد د پولیس په قضیه کې ثبوت ډیر مشکل وی ځکه چې تور پولیس لګوي ملزم یا تورن پولیس وی او گواه هم پولیس وی نو دوی بیا د یو بل ملاتړ کوي خو راو انور د فیصلې ورسته ویلی وو چې په هغه د دروغ مقدمه جوړه شوی و د نقیب مسید ورور علم شیر وایي دوی چې فیصله واوریدا حیران پاتې شو د حیرانتیا علت یې دا و چې دغه مقابله ته پولیسو په خپل جالي ویلی وو
فارمسي په زمنګ سره په دې کې چې وعده کړي و چې انصلاح انصاف به تاسو ته ملاويږي او وزیر اعظم زمنګ سره وعده کړي و چې انصلاح انصاف به تاسو ته ملاويږي چیف جسټس زمنګ سره وعده کړي و چې انصلاح انصاف به تاسو ته ملاويږي خو هغه په وجود موږ ته انصاف نشو ملاو
په ټولنیزو رسنو په یاد فیصله اوس هم بحثونه کیږي ډیرو کسانو یاد فیصله ته د انصاف قتل ویلی دی د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسید د کال 2013 په 14 جنوري په کراچي کې په یو پولیس مقابله کې وجل شو دوه ورځې وړاندې د ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب مسید په وجنه تورن پخوانی د پولیس مشر او انور سره د نور ملزمانو بری کړی وو ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنی نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي
دان د خپل اداري په شروع کې لیکي چې اسقو د پاکستان د عدالتي او د قانوني نظام ټول وجود د دننه نه ریچی ریچی دی خو د نقیب الله محسود د قتل الزام نه دراو انوار او د هغه د ملګرو بری کیدل د دې عدالتي نظام بدرنګ سیره نور زیات دنیا ته ښکارا کړی ده ڈان لکی چی دا پاکستان دا ناقصہ عدالتی نظام دا دین زیاد خکارہ ثبوت بل سکے دے چی چی یو متنازعہ پولیس افسر دے لویو لویو خلقو سر دا تعلق پا بنیاد دا قتل دا دعوی و الزام باوجود بے زمانت خپرانستی تنہیں گرزی د ډیرو تفسیر نگارانو په نیز د ګل په ورځ کراچۍ کې د ترهګرای په عدالت کې د ایس ایس پی راو انوار د مقدمې فیصله دوی د وړاندې نه لیدله کله چې د نقیب الله محسود د قتل نه یو سور د پز د راپورته عوامي احتجاج د فشار له سببه د راو انوار د گرفتارۍ ورن جاری شو نو د ریاست نادیده لاسونو دغه وخت د راو انوار هر قسم لاس امداد وکړ او هغه له ټولې اسانې ورکړې وی راو انوار د کراچۍ په یو عدالت کې د واجبی پېښې نه پس د عوامي منظر نه غائب شو په ګرد پاکستان کې په ډیره چالبازۍ او کامیابۍ سره تر څو هفتو پوري قانون نافذ کوونکو ادارو نه هم ځان پټ وساتلو په دې دوران کې د ملک نه د بهر تښتېدو هم ناکام کوششونه وکړل د مفرورتیا په دوران کې هم د په واتس اپ خبريالانو سره خپل رابطه جاري ساتلې و ډان لیکي چې د گرفتارۍ نه پس هم راو انوار خپ پښمینو کې وساتلې شو د پنامه یو سور د جیل تیر کو خو ډیر زر د سند حکومت هغه د جیل نروخ کو او په کراچۍ کې د هغه کور له د جیل حیثیت ورکو دی وخت کې د هغه د مقدمې ډیر سور سماعت شروع شو او په دې دوران کې په دبان دی تیریدون کې گواهان دومره ویرولې شول چې هغه د ویری د شهادت نه منکر شول ډیر پکې بے درک هم شول او عقوبت د لیباټرو د ناکافي او د ناقص ثبوتونو په بنیاد عدالت راو انوار د نقیب الله محسود د قتل نه بری کو دان خپل ادارې کې زیاتې چې راو انوار چې عدالت کې د پېښې د پاره په کم شان او شوکت او بیغمه سره راتلو د دینه به معلومی ده چې د کال 2011 او د کال 2013 په درمیانه موده کې پولیس مقابلو کې کم سلور سو سلور سلويخت کسان وجلی دي. د هغه هیڅ غم او فکر د په مخ نخ کاریدو. په دې ټولو پولیس مقابلو کې یو سپایي قدرې زخمی شوی هم نه دی. ډان لیکي چې د نقیب الله محسود درنا ورځ د قتل نوړاندې هم راو انوار د قانون نه بالا وخت یې رولو. اخبار لیکي چې راو انوار په خپل عمل کې جج هم وو، عدالت هم وو او سزا ورکوونکی هم. د ده په دې کردار د کراچۍ د وړاندې نه بدعنوانه پولیس نور زیات خونړی شو. ډان خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې د هرې پولیس مقابلې مکمل تحقیقات پکار دي او که په دې کې څوک قصوروار وختل نه هغوی له سخته سزا ورکول پکار دي. که داسې اونشول نو د راو انوار غوندې خودسره او خونړي پولیس واله به نور زیات خونړي شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
شکران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2023 د جنوری د میاشتې 23 مریخه ده. د وائس آف امریکا ڈیو په دې ساته خبرې پرونه کې د خپل ماحول جلیل کلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې د پیسو بدلون کې اتحادیه وایي وړاندې چې اتحادیه په ملک کې د اقتصادي غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ډالر قیمت په ځای ودرولې وو. اوس یې هغه فیصله بیرته واغسته او اعلان یې وکړ چې دوی به هم د نړیوال پرانستې مارکیټ په بیه ډالر اخلي او خرڅوي. اخوا نړیوال بینک ویلي چې په پاکستان کې تیر کال د راغلي په شکالي بارانونو او سیلاب له کبله 6,50,000 خلک ته خوراکي عدم تحفظ ښکار شوي دي. د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذي ارینا اميري وايي امریکا په افغانستان کې د هغو وکیلانو سره ولاړ ده چې د طالبانو فعالیتونه په یو شپه کې پاک کړل او امریکا یوکرین ته د روس په ضد جدید ټینکونه ورکوي. پولینډ هم ویلي دوی به هم د جرمني جوړ ټینکونه یوکرین ته ورکوي چې د روس په ضد روانه مبارزه کې د یوکرین مرستې وکړي شي. سرټکی تاسو اورېدل او وخت کې د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د پیسو بدلون کې اتحادیه وایي غاندي چې اتحادیه په ملک کې د اقتصادي غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ډالر قیمت په ځای ودرولې وو. اوس یې هغه فیصله بیرته واغسته او اعلان یې وکړو چې دوی به هم د پرانستې مارکیټ په بیه ډالر اخلي او خرڅوي. خو اقتصاد پوهان وایي که څه هم د دغې فیصلې سره به درېیم غیر قانونه مارکیټ ختم شي، خو دا د نړیوالې مالیاتي ادارې شرط هم وو چې ډالر دې په مصنوعي توګه ونه درول شي، پرانستې دې پریښودل شي. اتحادی مرستیال مشر ظفر پراچا ویډیو ته ویلي چې دوی د ملکی اقتصاد او مارکیټ د خوالي لپاره د ډالر قیمت په یو ځای ټاکلې یا فکس کړی وو، خو په دغه مهال په مارکیټ کې یو غیر قانونه درې مارکیټ جوړ شوی وو. دوی د هغه درې مارکیټ ختمولو لپاره ډالر د خلاص مارکیټ به تر اوسه غزیا تکړه د اتحادی نه به په ټاکلي ارزانه به ډالر اغستل کېده او په دریم غیر قانونه مارکیټ کې به په ګرانه به خرڅول کېدو چې لامل یې په مارکیټ کې د ډالر کمی هم جوړ شوی وو. د موډي وینا ده چې د نن نه به دوی ډالر د 1,550 روپو نه 1,550 روپو پورې اغستل خرڅول کوي چې د پاکستان اقتصادي مشکل راکم کړي او د انټر بینک مارکیټ د قیمت سره د دوی هیڅ کار نشته چې په څو خرڅول او اغستل کوي. نړیوال بینک ویلي چې په پاکستان کې تیر کال د راغلي په شکالي بارانونو او سیلاب له کبله 6,50,000 خلک د خوراکي عدم تحفظ کار شوی دي. د اقتصادي او خوراکي چارو ماهرین په هیواد کې د غذایی عدم تحفظ ستونزې، علت وروستۍ سیلابونه او د هیواد کمزور اقتصاد په ګوته کوي او وایي د اندازو تر مخه په دې وروستیو کې د سیلاب او بد اقتصادي وضعیت له امله پاکستان کې 45,000,000 خلک بیروزګاره شوي او شاوخوا 3 کروڑ خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې تللي دي. د خوراکي او مالیاتي تحفظ ماهرین وایي پاکستان کې به اوس د فصلونو داسې تخمونو کر په کار وي چې د موسمي بدلون سختۍ زغملی شي او پیداوار زیات ورکوي. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي امریکا په افغانستان کې د هغو وکیلانو سره ولاړه ده چې د طالبانو فعالیتونه په یو شپه کې پاک کړل. رینا اميري نن په خپل ټویټر پاڼه په دوه پر لپسې ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې قاضیان له منځه تللي، څارنوالان له کار ایستل شوي او وکیلان ګواښول شوي دي. د وکیلانو د نړیوال ورځې په مناسبت مونږ د هغه افغان قاضیانو وکیلانو او څارنوالانو ترڅنګ ولاړ یو چې کار او فعالیت یې د قانون حاکمیت ته وده ورکوي او د طالبانو لخوا په شپه کې پاک شوی دی. محکمې له منځه وړل شوي قاضیان د دندو لرې کړې شوي، څارنوالان او مدافع وکیلان هم د دندو لرې کړې شوي دي. میرمن امیری ویلي چې افغانان د یو خپلواکو بهطرف عدالتي سیستم مستحق دي چې پکې مسلکی کارکونکي د ښځو په ګډون د عزت، امنیت او درناوي سره خپلې دندې ترسره کړي شي. طالبان افغانستان کې بیا وخت د رسېدل وروسته ښځینه قاضیانې په کور کې نیولي او هم یې د مدافع وکیلانو فعالیتونه محدود کړي دي. یو شمېر مدافع وکیلان چې اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ لاندې کار کوي خپلو دندو ته اندېښمن دي. او امریکا یوکرین ته د روس په ضد جدید ټینکونه ورکوي. پولینډ هم اویلی دوی به هم د جرمنی جو ټینکونه یوکرین ته ورکوي چې د روس په ضد روانه مبارزه کې د یوکرین مرستې وکړي شي. امریکایي میډیا وایي د صدر بایډن انتظامیه به امکان دی چې نن M1 ابراهام ټینکونه یوکرین ته د استولو رسمي پریکړه وکړي. د امریکا دغه فیصله د جرمنی سره شوی یوکرین ته د ټینکونو لیږلو په اړه د یو سفارتي جوړجاړې برخه ده چې په لومړي ځل د امریکا وال سټریټ جرنل نومي مجلې خپره کړې وه. په دغه رپورټ کې د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې امریکا غواړي یوکرین ته د 1.5 زیات M1 ابراهام ټینکونه ولیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه فیصلې کره معلومات لري. وی او ای ته د نهې په ورځ ویلي صدارتي ماڼۍ او وایټ هاوس کې په دغه فیصله کار روان دی، خو وایي په دې به لږ وخت ولګي چې یوکرین دغه ټینکونه د روس په ضد د جنگ سنګر ته بوزي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغان میرمنو بشری حقوقو د پاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استاذې رینا امیری ویلي امریکا په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ترڅنګ چې طالبانو یې په یوشپ کې فعالیتونه پاکړل ودرېږي. رینا امیری د چهارشنبه یا د جنوري په 15مه د خپل ټویټر په پاڼه په دوه پرلپسې ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې محکمې ړنګې شوې، قاضیان شړل شوي او سارنوال سنډیتا شوی دی او وکیلان غواخل شوی دی. بلخوا طالبان بیا بیا وایي چې افغانستان کې ټولې حقوقي او قضایي پیخي د اسلامي شریعت په اساس حل او فصل کیږي. په دې موضوع باندې وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل منځه شهید راکړي.
د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا میری د چهارشنبه یا شروع په ورځ د جنوري په 15مه د خپل ټویټر په پاڼه په دوه پرلپسې ټویټونو کې لیکلي دي چې افغانستان کې محکمې رنګې شوې، قاضیان شړل شوي او څارنوالان سنډیت شوي او وکیلان ګواښل شوي دي. میرمن امیری ویلي تر ګواښ لاندې د وکیلانو په نړیوالې ورځ موږ د افغان قاضیانو، وکیلانو او څارنوالانو ترڅنګ چې کارونه او فعالیتونه یې د قانون حاکمیت ته وده ورکوي او د طالبانو لخوا په یوه شپه کې پاک شو ولاړ یو. میرمن امیری وویل چې افغانان د یو خپلواک او بی طرفه قضایي سیستم مستحق دي چې په کې مسلکي کارکونکي د ښځو په ګډون د عزت، امنیت او درناوي سره خپلې مسلکي دندې ترسره کړي شي. طالبان افغانستان کې بیا واکته در رسیدلو وروسته خزینه قاضیانې په کور کې نیولې او هم یې د مدافع وکیلانو فعالیتونه محدود کړي دي. یو شمیر مدافع وکیلان چې افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې لا هم فعالیت کوي د خپل شغل په اړه اندېښنې لري. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان حقوقي نظام له منځه وړل شوی او پر ځای یې داسې حقوقي نظام رامنځته شوی چې له نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دی. د دې اعلان له مخې په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته 250 خزینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو لسلنه جوړوي له دندو ګوښه کړای شوي دي او په دې موده کې سلګونه څارنوالان او مدافع وکیلان هم له دندو ګوښه کړای شوي دي. بل پلاو په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن گریفتس په مشرۍ یو پلاوی کابل کې د طالبانو د چارواکو سره د لیدو کټو په لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی سره هم کتلی او ورسره یې د کار او تعلیم څخه ښځو او نجونو د محرومیت په مسلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي پلاوی دوه ورځې د مخ افغانستان ته تللی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال کارتا د ښځو د بیرته ستنیدلو او پر نجونو باندې د زده کړو په برخه کې د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واکته د رسیدلو وروسته په ټول هیواد کې په پرل پسې ډول پر ښځو او نجونو باندې محدودیتونه لګولې دي او نه یوازې ښځې په دولتي دفترونو کې د کار کولو څخه منع کړي، بلکې په خیری دولتي موسسو کې یې هم د ښځو په کار بندیز لګولې. همداشان طالبانو ښځې او نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محرومې کړې دي او یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړې ده. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګی. د متحده قومونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې روان کال په افغانستان کې 3.3 میلیونه خلک، یعنی د ملک 2/3 برخه آبادی، د ژوند د ژغورنې مرستو ته ضرورت لري چې په 13-15 کلونو کې 350% زیاتواله ده. کارپوهان وای په افغانستان کې د جمهوریت د منځ تلو او د طالبانو واک ته رسیدو وروسته بارني امداد کې کمی راغله او د بیروزګارۍ کچې لوړېدو سره په ملک کې د خلکو مرستو ته ضرورت سیوا شوې ده. نور تفصیل په د دیو خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین سره مخ دی او په دې هیواد کې روان کال 3.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د ریپورت تر مخه په کال 2022 کې د غشمیره 3.4 او په کال 2021 کې 3.4 میلیونه مخ ته راغلي و. په افغانستان کې مشټولنی سوال او د اقتصادي چارو کارپوخ بیدار حلیمی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې د جمهوریت په دوره کې به هم د خلکو سره امرستې کېدلی، خو د سقوط وروسته زیاتره امرستې بندې شوې. سرمایه‌کاری اغیزمنه شوه او ګڼ شمیر خلک بیروزګار شول چې لوجې د بشري مرستو طلب سیوا شو.
کله چې جمهوریت سقوط شو، هغه مرستې ودرېدلې، بانکي سیستم خراب شو، د خلکو د بیکاری تر ټولو ستر لامل د دوی نظام راتګ سره د خلکو دندو پرې خودل او بهرني سرمایداران نه سرمایه گذاري یا خپل سرمایه له افغانستان واصل، دا هغه وجوهات دي چې افغانستان کې اکثره خلک مرستو ته اړتیا پیدا کړه. بل خبر دا چې د افغان دهقانانو محصولات به د جمهوریت پر مهال اکثره نور هیوادونو ته صادرېدل چې اوس هغه په ډېره کم اندازه کېږي یا نه کېږي بالکل، نو دې هم کاروبار او د خلکو په اقتصاد باندې بد اغېز کړی دی.
اوچا ویلی په داسې حال کې چې هیواد وچکالی په سیر شرایطو کې دریم پرله پسې کال او د اقتصادي زوال دویم کال ته ننوځي. په افغانستان کې 10 میلیون خلک کال 2023 کې د سخت لوږې سره مخ دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې میشت مزدور کار مهربان ستومان وایسا په امریکا دی ونیوسته ویل چې د میاشتې خواوشه 8000 افغانۍ ګټي، خو د کور ضرورت یې پرې نه سر کیږي. نو موړې وای د زیاتې ګرانی او لګي ګټي له وجې په قرض کولو مجبور دی.
دا څنګه ده چې دا پیسې موږ له پاتې کفایت کې بسنه وکي؟ دا پیسې بسنه نه کوي. دا چې دا تحول رامنځته شوی ده تقریبا د 1,00,000 او د 1,00,000 نه برابر موږ ما پودونه وختي دي. کله چې کوم ځکانی نه دي هغه نه زه پوره وړم او دا چې د نورو ملګرو نه پوره وړم.
د اوچا پر رپورٹ کې ویل شوی چې د روان کال لومړو دریو میاشتو کې بعد جیمی بدو اغیزو د خوراکي توکو د قیمتونو سی واکېدو د آمدن د کموالی بے روزګاری او د دوامدار اقتصادي کمښت لوجي وضعیت خرابېدل شي. په افغانستان کې د طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی پرستو کې ډیوتا ویلی وو چې د پرمختیایي پروژو د لارې خلکو لپاره د کار زمينه برابرول شي. طالبانو تیر کال د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړي، خو د نړۍ کم یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلی. اقتصادي چارو پوهان وایي د طالبانو واکمنۍ راپدې خوا د بهرني امداد کمیدو او د هیواد شتمنو کنګل کېدو سره په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا دی ودا امریکا یوکرین ته د روس پر ضد جدید ټانکونه ورکړي. پولند هم ویلي دوی به هم د جرمني جوړ ټانکونه یوکرین ته ورکوي چې د روس پر ضد روانه مبارزه کې د یوکرین مرستي وکړي شي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې بختور شارا کوي.
امریکایي میډیا وايي د صدر بایدن انتظامیه به امکان دی چې نن M1 ابراهام ټانکونه یوکرین ته راستولو رسمي پریکړه وکړي. د امریکې دغه فیصله د جرمني سره شوی یوکرین ته د ټانکونو لیږلو په اړه د یوې سفارتي جوړجاړي برخه ده چې په لومړي ځل د امریکې وال سټریټ جنرال نومې مجلې خپره کړې وه. په دغه رپورت کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکل شوی دی چې امریکا غواړي یوکرین ته د 150 نه زیات M1 ابراهام ټانکونه ولیږي. هغه امریکایي چارواکي چې د دغه فیصله کره معلومات لري وایس اف امریکا ته د نهه په ورځ ویلي صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې په دغه پریکړه کار روان دی، خو وايي په دې بلګ وخت لګي چې یوکرین دغه ټانکونه د روس په ضد د جنگ سنگر ته بوزي. چارواکي وایي داسې امکان هم شته چې امریکا دغه ټانکونه د نورو ملکونو نه واخلي او په امریکا کې نور مرمت وکړي او بیا یوکرین ته واستوي، ځکه به په دې کار وخت لګي. یوکرین ته د امریکایي ټانکونو په خبر روس سخت غبرګون ښودلې. په امریکا کې د روس سفیر اناتولی انتونوف په یو پیغام کې ویلي یوکرین ته د امریکې لخوا د ټانکونو ورکول به د روس د پارولو یو ښکاره اقدام وي. نوموړي ویلي دا ښکاره خبره ده چې واشنگتن قصدن موږ لا په دغه جنگ کې ماتې راکول غواړي. هر څه که د صدر بایدن انتظامیه په دې غور کوي چې M1 ابراهام ټانکونه یوکرین ته واستوي، خو ځینې امریکایي چارواکي د دغه خبرې مخالفت کوي او وایي یوکرین دومره توان نه لري چې بیا د دغه جدید ټانکونو مرمت وکړي شي. د پینټاګان پریس سیکرټري بریګیډیر جنرال پیټریک رایډر ویلي موږ یوکرین ته جنگي اهلیت ورکوو، خو د M1 ابراهام ټانکونو نظام دومره پیچیده دی چې دا به د یوکرین لپاره یو لوی چیلنج وي. دا خبره پرون هم رښتیا وه، نن هم او سبا به هم دا یو ښکاره حقیقت وي. د دې نه وړاندې جرمني هم خپل مشهور لیپرد ټانکونه یوکرین ته د لیږلو اراده څرګنده کړې. رپورټونه وایي د یورپ د ډیرو ملکونو د پوځ سره د جرمن جوړ لیپرد ټانکونه دي چې شمیره یې د 2000 نه زیاته ده. پولند هم یوکرین ته د جرمن جوړ لیپرد ټانکونو لیږلو پریکړه کړې ده. د ناتو سیکرټري جنرال یان سټولټنبرګ د پولند د دغه ګام ستاینه کړې، خو روس د غربي نړۍ دغه ګام پرون کې بولی.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د متحده قومونو د اټمی توانایی د ادارې مشر رافیل گروسی ویل چې ایران حکومت دومره زیات مقدار کې یورانیم غنی کړی دی چې یو شمیر اټمی وسلې جوړولې شي. نوموړي تما خودلې ده چې ایران سره به په اټمی لوزنامې خبرې شروع کول ګټور وي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې کلیم افضل راکړي.
په برازیل کې د اروپا د پارلیمان امنیتی او دفاعي کمیټې غونډې ته خپل خبرو په وخت ملګرو ملتونو د اټمی توانایی د سال ادارې مشر رافیل گروسی وویل د ایران حکومت 80 کیلوګرامه یورانیم تر 80% پورې غنی کړي او ورسره اضافي 1000 کیلوګرامه نور مواد تر 60% ته غنی کړي، کم چې دومره ډیر دي چې ایران یو شمیر اټمی وسلې جوړولې شي، خو تر دې دمه یو اټمی وسله هم نه ده جوړه کړې. د یو اټمی وسله جوړولو لپاره چې یورینیم تر 90% خالص صفا کېدل پکار دي. رافیل گروسی د اروپایي قانون جوړونکو غونډې ته د دې خبرې باور ورکړی چې په لویا کچا یورینیم لرلو مطلب دا نه ده چې ایران اټمی وسله جوړه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د اټمی توانایي د سار ادارې IAEA دا وخت د ایران اټمی تنصیباتو د سار کار نه کوي، ځکه چې د ایران حکومت په خپلو اټمی تنصیباتو د IAEA لخوا لګول شوی ویش کیمرې بندې کړې دي. په کال 2015 کې ایران او شپږ د نړۍ طاقتونو چې پکې برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا د یوې لوزنامې د لاندې ایران په اټمی پروګرام بندیز په بدل کې د ایران پر ضد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لری کولو باندې رضا شوي وو. خو په کال 2018 کې د امریکې په خوانی صدر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې امریکې د دې لوزنامې ځان بیل کړو او په ایران باندې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو خرڅولو بندیزونه پر ځای کړل. تر دې دمه ټولو فریقو د کال 2018 راستي یو شمیر ناستی کړي چې هغه د کال 2015 لوزنامه یو ځل بیا بحاله کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان گوادر حقدو غرزنګ مشر په بیلابیلو مقدمو کې عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د کرایم برانچ په غوښتنه باندې د هغه ریمانډ د 3 ورځو لپاره نور غزول شوی. په دې حواله سره د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې ریپورت کې نور تفصیل راکړي.
د گوادر د حق دو تیریک مشر مولانا ادایت الرحمن او د درې نور ملګری و بیلابیلو عدالتونو ته وړاندې کړل شو. لومړی دوی د جوډیشل مجستریټ کوټي عبدالستار بوکتی و عدالت ته وړاندې کړل. پر دې محل باندې تفتیشي افیسر د اډیو او د ویډیو په مقدمه کې د پیژندګلوي لپاره د فرانزیک ازموینی خواست وکړي، خو پر دې باندې د مولانا ادایت الرحمن بلوچ وکیل له دې سره مخالفت وشوه. بیا عدالت دغه قضیه وزندواله. لدی وروسته مولانا ادایت الرحمن د تراګری د مخنیوي ادارې سعادت خان بازی و عدالت ته هم وړاندې کړل شو. د درې ملګری په قضیه کې خوش کړل شو. پر دې محل باندې د جنایاتو د مخنیوي ادارې کرایم برانچ د درو ورځو د نور ریمانډ د اضافه غوښتنه وکړه. عدالت دغه خواست ومني. دا د درو ورځو لپاره نور و کرایم برانچ ته د ریمانډ د بدني ریمانډ لپاره ورکړل شو. مولانا ادایت الرحمن چې د گوادر حق دو تیریک د غرزنګ مشرک وی لتیرو درو میاشتو زخه په گوادر کې د غیر قانوني مایانو د نیولو، د غیر ضروري امنیتی پوسټو د ختمولو، له پاکستان او له ایران سره د آزاد تجارت لپاره پرلت پیل کړی دی. له د سره په سلګونو کسان او شج هم په دغه پرلت کې ګډون کوي. حکومت اوس د مولانا ادایت الرحمن په ضد باندې د خلکو د راپارولو مقدمه ثبت کړې ده چې په گوادر کې د پولیسو له لوري ونیول شو. اوس د کوټي د کرایم برانچ په ولکه کې دی. بلوچ ملتپالو د مدني ټولنې پالینو د نیولو غندنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډی وا خبرونه ده. موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
دادا وائس آف امریکا ڈیوا دا. په پاکستان کې د روان کال لمړی پولیو کمپین کې 4.5 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړل شوې دي. د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2.4 میلیونه ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړل شوې دي. د 2023 کال د لومړني پولیو کمپین په حواله سره تفصیل د ریوه خبريال صدام حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په پاکستان کې د روان کال لومړی قومي پولیو کمپاین کې 40 ملیون سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوی دی. د بیړنی عملیاتو مرکز وینا تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 1.4 ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي ادارې تر مخه څکه دوی د تیر کال په مناسبت زیات ماشومان ویکسین کړي دي، خو بلخوا د انکاری خلکو شمیره د تیر کال اخیرنی کمپاین په پرتله 0.6% زیاته شوې ده. ډاکټر ضیاءالحق وایي پولیو وایرس ختمولو لپاره دغه ستونزه د بهرنیو مرستیالانو نه زیاته خپله ګڼل پکار دي.
دغه چې کوم دی دا د لوکل سطح باندې پکار دی، اوس پورې موږ سره انټرنیشنل چې کوم ایجنسیز دي هغه په دې کې ډېر کردار ادا کوي او ډېر مرسته کوي، او زموږ ملک والا خلک زموږ ملک هم په دې کې چې کوم دی هلې ځلې کوي، زموږ محکمه صحت نور هم هلې ځلې کوي.
نوموړي زیاته کړه چې د پولیو په سیر ناروغۍ لپاره 80-90% ماشومانو ویکسین کولو سره د دغه وایرس مخنیوی ممکن دی. وایي که د انکاری خلکو شمیره کمه کړل شي او د واکسینو په اهمیت باندې شعوري شي، نو د کمپاین په کوالټۍ به مثبتې اغېزې ولري. وایي چې هر خپرېدونکي مرض لپاره تر ټولو غوره دوایي واکسین دی.
مؤثره دوایي چې کوم دا د ویکسین ده. تاسو په کورونا کې وکتل چې کله ویکسین نو راغلی نو څومره ډېره موات وو، چې کله ویکسین راغی نو بیا تاسو وګورئ اوس هم خلکو ته کووید یعنی کورونا مرض کیږي خو خلک په اسپتال کې داخلیږي نه.
د پاکستان د صحت وزیر عبدالقادر پټیل یو بیان کې ویلي چې پاکستان د پولیو وایرس وړاندې مبارزه کې لوی پرمختګ کړی چې پولیو وایرس اوس د ملک یوې وړې برخې ته محدود شوی. یاد دی وی تیر کال د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو نه د پولیو 40 مثبتې پیښې رامنځته شوې. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوراندې کوسوه اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د کولمبیا حکومت د کال 2014 په اخر کې په یو داسې امن لوزنامه د سخت وکړو چې له عملی د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د وسله بندو انقلابي فوجونو ترمنځ د انخطې خونړی جنگ ختم شو. دا جنگ تر 500 کالو پورې جاری وو او په دې کې د کولمبیا 2,60,000 خلک مړه شول، هر کله چې 80,000 کسان پکې نن هم بې درکه دي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرین فیلډ خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکا د ډیری مدینه کولمبیا کې د امن قائمېدو د عمل مرسته کوي او موږ د خپلو کوششونو د کامیابېدو قدر کوو. دې زیاته کړه چې په دې لړ کې موږ د پرمختګ کېدو څلور لارې خو ورسره د امن په لار کې لا تر اوسه پورې پراته خنډان هم وینو کوم چې زر تر زره لرې کول پکار دي. دې زیاته کړه چې په امن لوزنامه کې د نسلي بیلتون د ختمولو دپاره شوي لوز کې بېشکه چې د کوټلي امن دپاره د یو سوچ او فکر ټاکنه شوې ده، او هغه دا شان چې یو خو به د غیر مساواتو تاریخ په مکمله توګه ختم شي، د افریقاني نسل د کولمبیا د اوسیدونکو حقونه به یقیني کړی شي او مقامی خلک به د وړاندې تک کولو جوګه شي. امریکا د دې سوچ او فکر مرسته کوي، او دا چې امریکای د دې سوچ او فکر د عملی کولو لپاره ډیره موده منډې تړلې وهلې دي. بل خبره سفیر تامس گرینفیلډ داو کچ امریکا د کولمبیا په کلیوالو سیمو کې د اصلاحاتو د کوششونو هم مرسته کوي چې مقصد بې ځمکو زمیدارو ته ځمکې ورکول دي. درېمدا چې امریکا به د موجوده عبوري عدالتي عمل مرسته جاری ساتي. امریکا د دې کوششونو ټینګه مرسته کوي او د داسې هر اقدام غندنه کوي چې امن عمل ته خیفت رسي. د کولمبیا د جنگ ټول فریق د انصاف حقدار دي. او څلورمه دا چې د امریکې په دې ډیر زړه جوړ شوی دی چې کولمبیا په جمهوری سیاسي عمل کې د خلکو د برخې اخیستو لپاره د جمهوری عمل لمن فراخه کړې ده. میرمن لینډا تامس گرینفیلډ په خپل تقریر کې نور وې چې د کولمبیا په جنگ کې د جنگیدلو جنگیالو اوس په سیاسي عمل کې د برخې اخیستو اهمیت د لاسه غورځول نه دی پکار، خو دې سره سره دی دا هم وی چې هر کله چې دا څلور عوامل د امید سببونه دي خو اوس هم د امن قائمېدو په لور ډیر کار کولا پاتې دي، ځکه چې په ملک کې د ناوله او غیر قانونه نشه یي توکو پیداوار په جنگ ځپلو سیمو کې بیا د جنگ د اور لګولو سبب جوړېدای شي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې میرمن تامس گرینفیلډ خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې د شر فساد ټول عملیات
چې تعلق یې د کولمبیا په فوج په مقامی خلکو د کولمبیا د افریقانی نسل په اوسیدونکو په پخوانو جنگیالو او یا د بشري حقونو په مرستیالانو حملو کولو سره ده. دا ټول هرڅه د امن پلار کې خندان راولاړی او یقینا چې د امن عمل به تعالی ترغه کوي. واکدارانو له پکار دي چې د ناولو او د غیر قانونه نشئی توګو د پیداوار نغه وباسي، شر فساد راکم کی او غیر قانونه وسلبند ګوندونو له د دوی د کړو سزا ورکی. امریکای په دې اهم کار کې کولمبیا سره د هر قسم مرستې کولو په خا اراده کړی ده. مونږ ټولو له د کولمبیا په دې کوششونو کې لاسګیرنه کول پکار دي چې دا شان د کلونو راسي د شوی جنگ نه پس امن کوششونه باردار شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.